من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت دقیقاً 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسدالله لودین را در برنامه پیچرو با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
بسیار تشکر. ډیر مننه نعیمی صاحب د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ریچې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لمړی ورځ په څو محدودو بریدونو تیر شو. افغان حکومت بیا د تاوتریخوالي د بشپړ کمولو هیله لري. په یو شمیر ولایتونو کې حکومت امریکا او طالبان له خوا د تاوتریخوالي د کمیدو هر کله شوی. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر شپږو ته ورسید، خو افغان دولت وایي خپله پوله ورسره نه تړي. نور مسایل هم درو په پایل کې خبرونه. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي سرپل کې د عبدالله له خوا معرفي شوی والی ورته رسمیت نه لري. د خوست اوسیدونکو په یو غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې خپل منځي ستونزې حل او د محمد اشرف غني ملاتړ وکړي. او په ایران کې د کورونا وایروس له امله د مړو شو کسانو شمیر شپږو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته ویل چې د سرپل والی خپل کار کوي او هلته د پیښو شو ستونزو د حل لپاره له ولسونو سره په خبرو بوخت دی. د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې ثبات او همپالنې ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې سرپل ته یې نوی والی ټاکلی او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته اقدام پلان لري. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د دغه والی ګمارنه ورته رسمیت نه لري.
دا یواز د دغه دی ویټل نه دی. کوټ شورا هم بلا بیر ولایتونو ته والیان لري، هغه ټاکلې دي ګمارلې دي د پلاني ولایت والی ده. دغه ډیر والیان لرو، دا نه کومه مهمه خبره ده نه دومره ارزښت لري. یواز ځینو کسانو هغه د خپل غوښتنو او د خپل ارمانونو د پوره کولو لپاره، هغه د خپل محرومیتونو د پټولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
یوناما هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په زور د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د جدي اندېښنی وړ خبره ده. په بیان کې لیکل شوی چې په داسې وخت کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه عملي کیږي او خلک تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته بلار خلاص شي، په زور یا لبل غیر قانوني لارې د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د سولې لپاره د خلکو هیلې شندولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته ولاړ. د ازادي راډیو د خبريال په وینا خلیلزاد په شبرغان کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. د دغه دواړو چارواکو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په دغه ولایت کې مظاهره هم پلان شوی او مظاهره په ظاهره د ثبات او همپالنې ټیم د دوی د ټیم په ملاتړ او د محمد اشرف غنی د بریا پر ضد پلان کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په خوست کې بیا یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ کړی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د تیرې سې شمې پوره اعلان وکړ چې انتخابات محمد اشرف غنی په 50.4% رایو ګټلې دي، خو د هغه یو شمیر رقیبو کاندیدانو د کمیسون د پریکړې له منلو ډډه وکړه. خو په ټاکنو کې د اشرف غنی لوی سیال عبدالله بیا لګمخ کې لاړ او ځانې بریالی اعلان کړی. وی ویل چې خپل حکومت به جوړوي. په خوست کې پرونی ولسی غونډه کې یو شمیر ګډون کوونکو پر عبدالله هم غږ وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره له اشرف غنی سره همکاري وکړي.
هغه شمیر کاندیدان چې د جمهور رئیس په وړاندې په انتخاباتي مبارزه کې ولاړ وو، هغوی د خدای وکړي دغه د زغم فرهنګ دوی په ځان عملي کړي. هغوی هم راشي د ولس تر څنګ جمهور رئیس ته مبارکي ورکړي، یا من حیث د یو اپوزیشن پاتې شي په راتلونکي کې د بیا ځانونه کاندیدان کړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیا تیر اونۍ یو شمیر خلکو د عبدالله د انتخاباتي ډلې په پلوي هم سوله ییز لاریونونه وکړل. د ایران روغتیایی چارواکي وای په هغه هیواد کې د کورونا وایروس لامل د پنځم او شپږم وګړي د مړینې خبر هم تایید شوی. په ایران کې د کورونا وایروس لاس نوې پیښې تایید شوی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې شپږم وګړی په عراق ښار کې مړ شوی دی. دقیق لانه د سرګند چې پنځم او شپږم وګړی په څه ډول شرایطو کې مړ شوی دی. خو دا له چینه پرته په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله د مړینې لوړه شمېره ښیي. د ایران له یو دیرشو ولایتونو په لږ تر لږه پنځو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په هغه هیواد کې 28 تنه په کورونا وایروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. بلخوا په ایران کې د پارلماني ټاکنو ابتدایي پایلو کې څرګنده شوه چې محافظه کار او سخت دریزي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبې په ورځ وشوې. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 22 وویل چې محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف په تهران کې د 150 چوکیو لپاره په ټاکنیز مبارزه کې تر نورو مخکې شوی. قالیباف مخکې د تهران والی وو. هغه همدارس د ایران د قدس ځواک د هوایي قواو قمانداني هم کړي. دا سي اټکل کېږي چې قالیباف به د ایران د پارلمان مشر هم وټاکل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت چې د ټاکنو څارنه کوي تر اوسه نه دی ویلي چې څومره کسان نو رای اچولي، خو په ایران کې 50 سلنه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. ټاکل شوی د دې ټاکنو پایله نن د ورځې تر پایه څرګند شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتل د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. په قزاقستان کې ډیموکرات ګوند چې له حکومت سره نه دی ثبت شوی پرون ویل چې پولیسو یې پلویان د ازادۍ شعارونه یې ورکول نیولې دي. د قزاقستان په پلازمینه او نورو لویو ښارونو کې له پرون سهار راهیسې پولیس په لویو لارو او میدانونو کې ولاړ دي. د ریپورټونو په حواله پولیسو یو شمېر عادي خلک هم له لارو نیولې دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او وایورئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوری چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لمړنۍ ورځ په څو محدود حملو تیر شو. ارګ بیا په بشپړه توګه د تاوتریخوالي د کمولو هیله لري.
توقو دا ده چې د تاوتریخوالي د پاموړ کموالي په بشپړ ډول باندې تدبیق سپید صورت افغانستان په اسمو ځکه د تاوتریخوالي شهیدان ولوس.
په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ کې د تاوتریخوالي د کمښت هرکلی او د دایمي اوربند غوښتنه شوې. په ایران کې د کورونا وایروس له امله د مړو شو شمیر شپږو ته ورسید. روغتیایي متخصصان ورته اندېښنه لري.
آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است.
یو شمیر نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی اونیزو پروګرامونو حقیقت صدای او تاند څنګ ته ځانګړې شوی. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدود حملو تیر شوه. د امریکا او د وسلوالو طالبانو د پریکړې پر اساس د فبروري د 28 شپې له 12 بجو د راتلونکي شنبې تر ورځې باید تشدد په بیساري ډول کم شي. د پریکړې پر اساس داسې منل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وسلوال طالبان به یو پر بل حملې نه کوي. که چیرې په یوه اونۍ کې دا پریکړه عملي شوه، امریکا او طالبان به د سولې موافقه لاسلیک کړي او ورسره به بین الافغاني خبرې او د اوربان په اړه بحث پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وویل چې که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي شوه، د فبروري په 29 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزئی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په بشپړ ډول د تشدد د کمیدو غشتون کې دي. مینپال په زغرده ونه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت څنګه ارزوي.
موږ په توقع ده چې د تاوتریخوالي د پاموړ کموالی په بشپړ ډول باندې تدقیق ځانان د شهیدانو وسی چې په صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسی.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو یو ونې د وسوالو طالبانو لپاره یو جدي ازموینه بلل شوی چې ثابت کړي چې د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. سره له دې چې په لومړي ورځ وسوالو طالبانو ستري حمله ونه کړې، خو د افغانستان له بیلابیلو سیمو پر امنیتي پوستو د بریدونو خبرونه خپره شوې دي. په بلخ کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته پرنو ویل چې وسوالو طالبانو په زاري ولسوالۍ کې پر یوه پوسته په حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وغوژل. د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د ګلاغا په نوم پر امنیتي پوسته حمله شوې وه. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سهار تر څلورو بجو پر پوسته جنگو
د شل بالا دو بجو سره چلان تر څلورو بجو کړی. خدای خدای ساتنه به باندې شرکت خولي ماغه خوځې مشتنه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خوربان ته خو به مزرات مدرود خدای د تخوالي د کموالي په خاطر مده کله ول چې دی بچونه کې خواغه د خدای دښمنانو
د ارزګان د پولیسو یو پټ سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پترینکوټ کې د چنارک پر پوسته هم په حمله کې دوه پولیس وژل شوی دي. د ارزګان د والی ویاند د حملې خبر تایید کړی، خو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امنیتي ساتونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د پکتیا په سایکرم ولسوالۍ کې هم پر یوه امنیتي پوسته حمله شوې ده. په پکتیا کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په یوه ونه کې چې د تشدد د کمیدو پریکړه سوي، په لوی شهرونو پوځي اډو او بارکونو او د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډو حمله نه کیږي. په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې لیکل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل شوی دي. په رپورټ کې لیکل شوی چې 6.9 اتیا ملکي افغانان په تیر کال کې زخمیان شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا 2019 میلادي کال شپږم کال دی چې د جګړې له امله د ملکي خلکو د تلفاتو شمیر پر 10000 اوښتی دی. خو ولسی خلکو پرون ورځ په یو شمیر سیمو کې په خوشحالۍ ولمانځله. د پکتیا په مرکز کې پرون خلکو لوی لاریون وکړ او وی ویل چې د تشدد د کمولو پریکړه باید په دایمي اوربند بدله شي. په خوست کې هم د سولې لاریون وشو. په جلال آباد کې پرون یو شمیر ځوانانو جشن کړی وو او په ټولنیزو رسنیو یې د اترونو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په بلخ، روزګان یا پکتیا کې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې اړه کوم خبرپاڼه هم نه ده خبره کړې. په راپور کې مولان واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو هلته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جشن جوړ کړی وو. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار سهارګل امیرزی چمتو کړی.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي سوله وامن ورته تر هر څړي رزخت لري او په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غک کوي چې په خپل ولسرهم وکړي او جنگ د تل لپاره ودروي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې دغه خار اوسیدونکو ځوانان او فعالان سول د ولسی حرکت غړي او ورزشکاران د خوخیو په ځنګړو مراسمو کې راټول او د تاوتریخوالي د ونې منځ نه یو کړه. دوی وایي د خوخیو د جشنونو هدف دا ده چې ولسونه د جګړې ښکېلې غاړې په دې پوه کړي چې ولس نور د جنګونو او وینې تویدنې زغم نه لري او د ورورولۍ په فضا کې آرام ژوند غواړي. د دې جشنونو ګډونوالو وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت له ونې په ګټې اخیستنې سولې ته لاره هواره او د دایمي اوربند هڅې دي ګړندی شي.
زما نوم نورلا نورانی دی، د هډې د کلي اوسیدونکی یم. بیګا چې مونږ خبر شو چې اوربند شو ډېر زیات خوشاله وو، ته باور وکړې لکه د لوی اختر ورځې یا ډېره خوشحالي کوو، ځکه چې افغانان دغه ورځې دپاره ډېر خوشحاله وو چې دغه اوربند م کېږي او د دغه جنګونو نه ډېر نور ستړي شوي یو. بس د په طالبانو ورونو غږ کوو، په نورو ورونو غږ کوو چې سوله کې خیر دی، باید سوله وشي، افغانان نور ستړي دي جنګونو نه، او باید نړیوالو ته مونږ وښیو چې دغسې افغانان خو سوله خوښوي، د جرګو مرکو کور دی او باید سوله وشي. سوله ښه خبره ده چې وشي.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې افغان دولت او وسلوالو طالبان له لوري د تاوتریخوالي ونې ویني او غواړي چې دواړه لوري د نړۍ ته وخی چې افغانان له جنگه کرکه لري او تر هر چا ډیر سوله خوښوونکي دي. دوی هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمښت دغه لړۍ به وغځیږي او د سولې او ورورګلۍ ژوند ته بل لاره پیدا شي.
زمانم ذبیح الله د ننګرهار اوسیدونکو ما د بیسو دوله سوالي مونږ د اوربند ډیر زیات خوشاله یو چې ان شاء الله خدای تعالی سوله راولي او امن راولي د تیمون د وینو د جنگونو سره شي مونږ غواړو چې سوله راشي افغانستان کې امن راشي نور نه غواړو بیګا مونږ ډیر خوشاله بده اوربند باندې ډیر زیات سر خوشاله شم چې خبر جوړ بن شي ډیر زیات خوشاله مله الله تعالی د افغانستان کې امن او سوله راوړي.
دا په داسې حال کې دا چې د یو توافق لمخې د تیر شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 28مې د تاریخوال د کمخت خونی زپیل شو چې لمخې به دولت او وسلوال طالبان پر یو بل د بریدونو چاپو چاودنو او د تاریخوالي په نورو مواردو کې کمخت راشي. اخوا وسلوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې د دې ډلې ټول غړي د فبروري تر 28مې له وسلوال فعالیت منع کړي او ورڅخه غوښتي چې د خپل مشرانو د امر اطاعت وکړي. که څه هم تر دې وړاندې به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډیری وخت یو بل ته د تلفاتو او زیانونو واوښتو په اړه اعلامیې خپرولې، خو په ننګرهار کې له تېرې شپې راهیسې د تاوتریخوالي هیڅ کومه پیښه نه ده ترسره شوې. سهر ګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار په څنګلورې ولایت کونړ کې بیا یو شمیر معلولانو د تاوتریخوالي کموالي رواني پروسې څخه ملاتړ اعلان کړی او په جنگ کې لخکلو اړخونو د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې ده. معلولینو وویل چې په جنگ کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور افغانان د دې اور په جنگ کې د دې جنگ په اور کې وسوځي. په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې جزئیات یې زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
غونډه د شنبې ورځ مازیګر 4 بجې د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو بڼ کې جوړه شوې وه. راغونډ شوو معلولینو ویل په هیواد کې د تاوتریخوالي په کمیدو خوختي، خو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي حالت په تلپاتې اوربند او سوله بدل کړي. د معلولینو ټولنې مرستیال شاهزاده نابینا چې په روان جنگ کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه له لاسه ورکړي وایي:
زه تقریبا وکلنم چې انقلاب شو، نو د هغه ورځې نام د سي جنگ دی، جنگ دی. ما په خپل عمر کې دغه 200 هیونی د لچې و دغه تیر وخت کې د درې ورځې اوربند اعلان کړو او یو نن ورځ زما د سبای نام د سي زخه پسترګو نه وینم، هم د غوګونو می هر طرف ته سارم چې د کم جنبه د ډز غږ راځي. خو الحمدلله د وس ساته پورې ما په کونړ ولایت کې په یو ساحه کې ډز ونیندو دو د تل لپاره د امن او صلح راشي.
قاری زیو رحمان هم خپل خیلاس په جنگ کې بیللې وای: ټول عمر په جنگونو او ویرونو کې تیر شو او نن چې نسبی سوله راغلی او د تاوتریخوالي کمواله اعلان شوه ډیر پرې خوخته.
و ورځینه اوربند چې د طالبانو او د دولت ترمن شوه د پد باندې ډیر خوشاله ما دا ورځ ماته د سیخ کاری لکه اختر غوندې ولا ډیر خوند راته راکې او ډیر خوشاله د ځوانان په دې پارک کې نیمه او په دغه ساحو کې نیمه ډیر خوشاله. یوازې دا و ورځینه من غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې اوربند راشي.
په دغه غونډه کې د کونړ مدني فعالانو هم ګډون کړی و. ګوهر صافی وایي:
ډیره خایسته ورځ وه، کوماشوم ته ګورو، کو خور ته ګورو، کو بوډۍ ته ګورو، کو مشر ته ګورو، خوشاله دي. وختنه مې داره چې بس ته راځي یو چاته خوشحالي ورکو. خوشحالي په سوله کې ده، راځي نور د جنگونو نه لاس واخلو. د جنگ باندې نه جوړیږي، کو په جنگ جوړېدل څلوي خاله کې افغانستان ګلې ګلزار وي.
له تیر نږدې یو کال څخه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي چې تیر شپه امریکا متحده ایالاتو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګډه د یوې اونۍ د پاره د جنگ او تاوتریخوالي د کموالي پروسه په عملی بڼه پیل کړه چې له پیل څخه تر دې دمه په کونړ او نورستان کې د درې واړو اړخونو ترمنځ کومه نخته نه درامنسته شوي او خلک هیله لري چې د تاوتریخوالي د کموالي دغه د یوې اونۍ پروسه دی په تلپاتې اوربند او سوله باندې بدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره هیله زیاتې شوې. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي د امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل شي، خو ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې لا هم اختلافات شته. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور چمتو کړی.
ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواو لپاره د تایید وړ پلاوي جوړ شي.
باید
سول لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي، خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلاف فاتشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکي عمر شریف وایي که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواوو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دواړو خواوې خپل هدفونه تعقیبوي. دویزه فکر کوم چې دواړو خواوو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دي. د طالبانو متحدینو هدف یې دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یوه لاسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په همدې مسایلو تبصری کړي. اجمل اند زینو د ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او امریکا داسې مهال د تاوتریخوالي د کمښتونه پیل کړي چې یوناما د افغان جګړې د لوړې ملکی مرګ شوبلې شواهد وړاندې کړي. په مقاله کې دوی نامه په حواله لیکل شوی لتی رو سباندې لسو کلون راهیس چې دوی افغانستان کې ملکی مرګ شوبلې د سب بهیر پیل کړي. سباندې یو لک ملکی افغانان جګړه کې وژل شوی او یا ټپیان شوی. لیکوال وایي که امریکا او طالبان هوکړه لاسلیک کړي، بیا به افغان حکومت له طالبانو سره د یو ستونزمن تړون په اړه خبرې پیلوي او هدف به یې دا وي چې دا ډله د حکومت تر چتر لاندې راولي او جګړه پای ته ورسیږي. په مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څو ځله له خنډونو سره مخ شوي او لیکوال اندېښنه ښودلې که روانه اونۍ کې د سولې کومه مخالفه ډله خونړی برید وکړي، له هوکړې د شاتګ امکان زیاتوي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان کې د ځایي سیاستوالو ناندرې هم د سولې بهیر ننګوي. د ده اشاره د ولسمشریزو ټاکنو هغو نوماندانو ته ده چې د محمد اشرف غني بریا نه مني. د مقالې په پای کې راغلي طالبان تر اوسه هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. مقالې د طالبانو هغه نظر راخیستی چې ویلي دي ټاکنو کې د اشرف غني بریا د سولې روان بهیر سره په تضاد کې ده. هم دې ننګونو ته په پام د مطلب په پای کې راغلي چې تاوتریخوالي ته د ورګرځېدو امکان لا هم په لوړه کچه موجود دی. د افغانستان خلک د سولې، آرامۍ، ثبات او اساسي خدمتونو مستحق دي او دا د آرټیکل آنلاین نشریې د مقالې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې جزئیاتو ته اشاره کوي او د دې ترڅنګ د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو او افغانانو ته د اساسي خدمتونو د رسیدو یادونه یې کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د اقلیتونو او ښځو په ګډون افغانانو تیرو نژدو دوه لسیزو کې خیل لاسته راوړنې درلودي. د مقالې لیکوال وایي دا حقونه تل نه دي تضمین شوي، خو د لیکوال په خبره موجودیت یې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره مهم دی. د افغانستان سیاسي ډګر ته د طالبانو د راګرځېدو له یو اړخه ګڼ خلک خوښ کړي چې د جګړې ټغر به ورسره ټول شي، خو داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر لاسته راوړنې له هغې ډلې د ښځو حقونه به تر پښو لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري 8:04 شوې. د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 22مه د کورونا ویروس له امله د شپږم وګړي د مړینې خبر خپور کړ. د ایران حکومت پرون ویل چې لس کسه تازه په کورونا ویروس اخته شوي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 تنو ته ورسید. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ایران د روغتیا وزارت د عمومي اړیکو د ادارې مشر کیانوش جانپور پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لس نور وګړي په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د جهانپور په وینا په دې لسو کسانو کې اته په قوم کې او دوه په تهران کې پیژندل شوي دي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته رسیږي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. په ایران کې د ساري ناروغیو څارونکي له دې امله اندېښنه لري چې هلته ډېر داسې کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. د ساري ناروغیو یو متخصص کامیار علایی پرون په دې اړه د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته لا امریکا په مرکه کې وویل
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از
لا ایران خبرشوی ارقام له نور نړۍ سره فرق لري ځکه په ایران کې دا کورونا ویروس د خبرېدو خبر د وګړو لمړيني سره سم اعلان شو او دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې په کورونا ویروس اخته کسان وار له وار نمري. دا لای په وینا د کورونا ویروس لامل د مړینی فیصدی په سلو کې دوه یا درې ده او له دې اټکل کولای سي چې په ایران کې به د 200 او 300 ترمنځ وګړي په کورونا ویروس اخته وي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د کورونا ویروس لامل داسې کسان مړ شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. نو د ده له نظره په دې معنا ده چې هغوی په ایران کې له نورو کسانو دا ویروس اخیستی وو. کامیار علایی راډیو فردا ته وویل چې د ده په باور په ایران کې چارواکي وختي لا پوهېدل چې کورونا ویروس هغه هیواد ته ورغلی خو له اعلانه یې ډډه کوله.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده.
دی وای یو اون ایراندی داس خبر پرسو چې په قم کې شمیر کسان په کورونا ویروس اخته شوی خو خبر برطرف شو. وروسته بیا خبر خبر شو چې د روغتیا وزارت مرستیال ولسمشر ته لیک استولای او د کورونا ویروس لاملای د دروي وګړو د مړینې رپورت ورکړی خو دا خبر هم تکذیب شو. دا څرګندوي چې ایرانی چارواکي مخکې لا خبر و چې ویروس ورغلی خو د خبر لا اعلان یې ډډه کوله. د رپورټن پر اساس د ایران یو وګړی په کاناډا کې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی دی. د کامیار علایی په وینا دا څرګندوي چې په ایران کې د ویروس خپرېدو د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خطر زیات کړی دی. د ایران حکومت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې له سفره ډډه وکړي او په ځانګړي ډول یې خلک د قوم ښار ته له تګه منع کړي دي. د ایران د قوم ښار اوسمهال د کورونا ویروس مرکز دی. په تهران او ګیلان کې هم د دې ویروس پیښې ثبت شوې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپارولې. عراق او کویت له ایران سره خپل پولې تړلې خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د پولې د تړلو پریکړه ته اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه ناجیا صافی دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قوم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنټین کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیل اورګانونو سره بیړنې غونډه کړې او روغتیا ټیمونو ته دند سپارلې چې جدي سره نه وکړي.
وزیر صاحب بیړنې جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او البته حضور دلوده چې ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمې وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فرا کې او ځان قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پتنه وشي ته علامه حیاتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 3 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 43 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2138 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 3000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په ډیر شو نور هیوادونو کې 3000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمیر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډیر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایی مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالیږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپله څوکۍ ناست دی او د خبرو لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د فبروري په 22مه جوزجان ولایت ته ولاړ. هغه له جنرال عبدالرشید دوستم سره وکتل، خو تر اوسه د دواړو د چارواکو د کتنې جزئیات نه دي خپاره شوي. په خوست کې یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې له جمهوری ریاست پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د 5م او 6م وګړي د مړینې خبر تایید کړ. په ایران کې د کورونا ویروس لاس نوې پیښې هم تایید شوي چې ورسره په دې هیواد کې په دې ویروس د اخته شوو کسانو پیښې 28 ته پورته شوې. په ایران کې د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې محافظه کار او سخت دریځ کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبه پورې وشوې او تمه ده چې پایلې نن اعلان شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتلې د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو او په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنیو څپو اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې د روانې پروسې په زیان دی. د هلمند له نادرین خان محمد اسلامیار لیکلي په هلمند کې له پرون راهیسې هیڅ جګړه نه ده شوې. مجاهد افغان لیکلي هیله ده چې د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربند واوړي. محمد عالم عادل د زابل له سیوري ولسوالۍ نه لیکلي چې دغلته د تاوتریخوالي له کمښت یا اوربند سره د مخابراتي شبکو فعالیت 24 ساعته شوی. د اوریدونکو ویلي چې په خوا دلته یوازې 12 ساعتونو لپاره مخابراتي شبکو فعالیت درلود. سعید ابن عمر د کندهار نه لیکلي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرات وروسته به دغه ډله له افغان حکومت له کوم مشر عبدالله سره خبرې کوي او که د اشرف غنی له حکومت سره. او دغه راز ګڼو نورو اوریدونکو هم د تاوتریخوالي د کموالي په اړه باندې اس ام اسونه راستولې دي او دوی هیله کړې چې دغه تاوتریخوالي باید په دایمي اوربند واوري. د خبرونې دویمه نیمایي لکه څنګه مو چې مخکې وویل دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګ ته ځانګړې شوې چې زموږ همکاران یې له کابل وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازې څومره پیسو ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پرخت هم سایو نخلی خپل تولید کې خپل د تاسیساتو نه منابع نه، نو فلحال تقریباً 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگ یو وزارت مالیه باید پیسی ورکی دام دار خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسې ورکوي. هغه وخت مخکې منده 50% چې دی رهایشي دی، تجارتي دی، صنعتي دی، کدې کې هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان د دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن موږ مبارزه چې علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي، موږ کمپین ورکړي هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت آه کسان نمبر کوی هغه شکایت چې مخکې چودا څو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه دی کې کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارتنر کوي یا موږ ته ځان ورکي هغه نوم شهرت مکمل موږ ته
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي دغه وکیلانو وزیرانو او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لست کې همداسې خپل جهادي
خوانی
کمانانان نو دست کسان اوس لستونم مونگا محکم نشر کرو
اوس غالب سیب نظرت وارم غالب سیب ولی دوی نه پیسی نخلی ولی زورم نرسیگی کمک نستا ولی سیستم نرامنستا کوی
مونگا پی سیستم بانده کار کری پیسی اخلو لیکن حال ده پارا مونگا ده میترهای پیش برداخت چه هوشمند تاوی میترهای سمارت میترز دی با دیم کم کار کرده ری کمپانی سر تفاهم نمان امضا شوه که دیو که اصول دینه پاس چه بل برق نور که یا واری چه خپل بل برق کنترول زن سر اونیسی یا ماهانه بل برقی ده میتره هوشمند پیش برداخت مونگا امشال و سستن تا بناسی پا ورد ورکو ولی چه لگ وقت دیره پارا وقت سو چه مختلف تکنولوژیان اگه امتحان کرده اوس مونگا چه نوی سستم ده زور ولی اغا سستم اغا تکنولوژی وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي
غالب سب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کول شو چې موږ اجازه ده بس که احسن تاسو ګوري صحه بس کوسه بندې زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاګي به کمرې نه شرمېږي او موږ کوم هغه ونه کی زو قطع کو لیکن خبر ده چې دن می قطع کو
له شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدي امید سره چې دې به شرم نه بل بل لیکن خبر ده چې مر سره مخ مخ بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یا کوي نو موږ نو مام د قبر د شس په نسو کسان نو موږ مونږه سرنوالي ته
ادلي خبره استفاده نه کوي
مونږ استفاده کوو نه موږ استفاده کوو د پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه تفاهم نامې سره انشاء الله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلک د وجدان ده باید مجبور شي د څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پرده
غالب سی یو خبر یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولده معرفي کوو نور دې نه بوګه سو
خلک معرفي کړي
موږ دا کسان نو موږ ټول معرفي کوو مکتوب موږ ټول معرفي کړي
سره ولې غوړه غوښتي
او سره ولې باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سره ولې با مکتوب کې دیش بلې ګلې واغو او اوس یو کمیټې خاص سره ولې ته فهم نامې سره امضا شوی دا موږ دا لسنس بیا وته یعنی موږ به سقم سره ولې ته نو موږ نو ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایل دی نو موږ اختاریا ورکو نو من نشر کو بل می قطع کو که دینه پسم بیا دا کس نشر میگه بل برنور کی بسن ولته سن ولې بدیو وی وری ا کمیته امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیته د سن ولې بوشی مو کی ولې موږ سن ولې تقاضا دا چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر یو خپل په میز باندې ډیر وخت واخلی راځي کمیته تعین شي اما خ لاس او پنځه ورځې کې دنه دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو امید دې سره ان شاء الله سره ولې هم کار دم سره دې پولیس مو سره هم کار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزې موږ سره زی امید دې موږ سره دې کومک شنو راځي
غالب صاحب بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دو میاشتن ورسره راځي ولې ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي او وزارت اقتصاد دی مسؤلیتونه زموږ د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوری امغه تطبیق امغه عمل دخاته مونږه حاضر یو چې بل پک یوم میش تطبیقو لیکن بشاته کې زمونږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته مونږه طرح لګلی هغه به مونږ سره منی دوا خلق خیال کی چې بل برق میاش جوشی دیو مصرف با کمیگی ولی چه کتگوری بندی صفر نه دو سوا دو سوا 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 نه طرح دمونگا دا دو طرح لرو یا کتگوری با کمو میاش بیاش بل در کم دتا یا یو کسان یو طرف برق یو بل برق جلو ما منگا مزار که ده ایراد که ده زگنی آغا بل بتاویل که امداد دوش زمونگا شرط یا طرح زمونگا اومنی بورد یا پارلمان مونګه په تابلو او دبن باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونګه بل برق چې بیا میاشتو لګما زوزما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې ار میاشت کې دا وڅ یو میاشت پسته کټګوري نول ټول الله سفانه باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوټ کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري بندیت شوې دي یو سنجش محاسبه بند شوې دي چې برښنا برق ولادت سونه اخلم سونه ډالر باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د ډالر باندې سونه زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلک نشته نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم تاسو ور کوم د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برقسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګره یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو تاسو هم ور کوم زه تاوان خلک هم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ور کوم مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان خو نشه کولم ټماټو به برق اخلم تاسو پاکستان نه 100 روپے او تا باندې خرج کوم 3 روپے دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپے افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري تاسو چې ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دي 2 افغانی 3 افغانی دي زه ټول تاوان کوم دي خپل برښنا تاوان کوي خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دادی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چند مصرف راځي دا مشکل پسې کده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا چې امکان لري چې دې لپاره زمونږ سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر داس راځي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن تا او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې د مشل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل بار کم ولیکا امی ترخان هم پیسې اخلي کاغه کوم غرفتي وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان ته دلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه سوه نه دی مصرف هغه وا د ست تیر میاشت یو زر اوس نیم یو زر دی د پرس بل نو جزید دا به 2000-3000 یو زی بل برمادي نو موږ خواهش خلک نم دار یک فسکا که تاسو هغه میترخان چې غفلت وظیفه کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ موږ یو څلور سروې شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا نه خوکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بلغ یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سونی سي ول چې دا پوج دی باندې چې میتر استا نن د کومل کول بل دوره کې به میتر به ته زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاسکا اوس به سينور کې یو میاش پاس بل برازي هغه به درباندې جریمه هم راځي تاویل کې، او دریم دا چې فاس کو خلک باز ځي خپل میټر سوځي، نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بر چارج کړو ته او بیا رسېږي. نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی، لیکن اصلاحات اداري سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي، کار شي، امید ورم شي.
ډېر مننه غلف صاحب، کور ودان له سلام باندې نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښول ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بیا د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که ټوپک یا توپنچه وسی، باید په جدي توګه د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د روانې اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کېږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخې پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل، بیا د کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرځم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولې نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وشت.
بس ژوند دې بس حکومت دې کوړته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما زما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ رالم، بس ما کرامه وشت.
خو زه خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس دغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تاسو معلومې زندان دي، خپل پر سر نه ډوډۍ حکومت بلاس کې دي، بل حکومت بلاس کې دي باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل بلاس کې، خو دلته باندې یو مجبورې څوک
دې چل دې زی وزي قتل خو نه کوي.
یا نور بس توبه مې دی،
هغه د خلکو په استلاوي نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدای دې سي دې کو هغه هم کدا چې کار وکړي، ځای دلته دی، بس زندان کې بل ځای خو نه دی. و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبقان ول.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وقته ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر دسي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څه وایي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نه سره تیرېږي، تربونیت ته په ورسولای کې نو هغه راجګیږي، بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور راجګی دا بل ورور وژني، یو ملګری راجګی بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي. او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول کې لري، یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي. نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړې، ماته پیغور اک، نو دای دی پیغور بدل یا کس وشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کیږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري، خو ګاللې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر په میمانه باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکلې چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و او نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دي په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده او من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بدای په جهنم کې وي. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هېڅ بلې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکي نه وي
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزن کی مات خدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، کل جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي.
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده، د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګ له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخت ده هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. یعنی کېدی شي سبا بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده.
په جزایی مسائل کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخليږي په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده هغه د عامه نظم خرابوالی ده متاسفانه په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده مثلا که موږ د جزا کود وایو جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو هغه له منځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخره ځای زندانوي
تر ټولو مهمه د هل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د ځهانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې خا دا مسائل جرمی بڼه لري په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون و عذر نگرنل کیگی پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزه مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی چارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شور رو زده سری سره دغه مشکل دارم یا دغه جرم کرده یعنی حتی که یو چوک مر هم کی نو هغه به بیرته قانونی مراجع ته وړاندې کوي هغوی پوهیږي او بیا تعقیبې د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي ډیر قید دي هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخې ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو تر بلې خپرونې مو الله مل شه
ژوند مینا غواړي ژوند
ټپاته یا کزار شکنه آی زب ټپاته یا کزار شکنه I'm not afraid to die.